په خبر کې د مازیګر 15 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکی وای پښپېتو تنظیمونو یې د روشي په میاشت او د لوی اختر په موقع د صدقو خیراتونو راغونډولو بندیز لګولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا نېشنل پبلک ریډیو خبریال او د افغان شباړونکو د وژنې غندنه کړې ده او په اردن کې په استخباراتي دفتر وسلوالو حمله کړې چې پکې 500 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې حکومت په نستې شپېتو تنظیمونو د روشي په میاشت او د لوی اختر په موقع صدقه خیرات او د سرو سرمنو پر اغونډولو بندیز لګولې ده. د کورونو چارو وزارت د چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط نن مشالې ډیو ته ویل په دې تنظیمونو کې لشکري طیبه، تحریک طالبان، پاکستان او القاعده ډلې شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند غړي حسین شاه یوسفزي ویل ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه سیمه ګرځول یوه تاریخي لوسنامه ده او د حکومت وروستۍ پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
دا قسم ته چا په خیرات کې نه درا کړی عزیزانو. مونږ د 14 اگست یا 14 اگست د پاکستانیان نه یو. مونږ په شرایطو په اصول فیصلو په هغه نه پسته چې کوم دي زمونږ فیصله شوې دي مونږ د پاکستان حصے جوړ شوې. بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو نو راتلونکي نسل چې کوم دی به مونږ نه معاف کړي.
د پاکستان حکومت د یوې پخانۍ پریکړې تړون پر اساس ملکن ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولې وه، خو په دې وروستیو کې خپله پریکړه بیرته اخیستې. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې. ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړې شي. پرون په بنو پریس کلب کې په جوړې شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او ځینو نورو مشرانو ګډون وکړ. د غونډې پر مهال د قبایلي سیمو یو مشر ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی، ځکه چې هم دا قانون د دوی د رستو پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی.
دا هو قانون دانا نن خواغه وی چاني کلا شو وی بلګه کلی کلا شو نا پیو پنسل لی کلا شو چې سارا بلګه په سانګ شه پرې امیش بشرونه ویل چې امیش په زیار شه دا شای لی کلا دا چې کابلی لا کیتا و فوج نرس ادم مطلب چې دا شاه د نړان کړو او دا شاه په شولي کو چې کابلی لا کیتا و فوج رسی یا روح غلو.
د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکي د ټاکلو لپاره یو کمیټې هم ټاکلې چې وخت په وخت د قبایلی سیمو دورې کوي، خو تر اوسه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړې نه ده. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سچل تاڼي او چارواکي رمضان ملک مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډزې کړې دي. د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنو ته ویلي دي چې دا د کلنګ اغېستنې یوه پیښه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر ریډیو د خبریالو دغه د ترجمان وشل په سخت ټکو کې غندلې دي. د ارګ لخوان په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې په عامو کسانو حمله لټولو اسلامي ارزښتونو نړیوالو قوانینو خلاف دي. جمهور رئیس غنی همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې به د قانون حاکمیت، اسلامي او ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب لپاره به ټولې هڅې وکړي. ډیوډ ګیل کې چې ایوارډ ګټلې اکا سو ویډیو ایډیټر دی، لخپل ترجمان زبی الله تمنا سره پرون هغه وخت وشل شو چې د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ ته نږدې د افغان ځواکونو سره سفر کو حمله پی وشوه. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د اردن رسنې د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په سرخار امان کې د امنیتي ځواکونو په دفتر وسلوال حمله کړې چې پکې د هیواد درې استخباراتي چارواکي او دوه نور امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. د اردن ټلویزیون او د حکومت ملاتړې الرای رسپانی بیا ویلي دي چې دا یو ترهګر برید وو. د حکومت ویان محمد المومنی ویلي دي په دې حمله کې په باکا کیمپ کې د استخباراتي ادارې ځایي دفتر په نښه کړل شوی دی. په دغه کیمپ کې شاوخوا 70 فلسطینی کډوال میشتي. د ترکی چارواکو نن ویلي دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پرېوتې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان او د ای پلرونه استادان ناست وو. ډاکټران وایي په پیښه کې 26 کسان زخمیان شوي دي. ځایي ګورنر کریم ویلي دا پیښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې یاد بس په عثماني صوبه کې د قومي پارک او میوزیم د سیل وروسته زده کوونکي بیرته راوړل. ګورنر زیاته کړه چې ډرایور په ګاډي کابو بیللی او د پیښې نورې پلټنې دوام لري. د هوریت ورځپاڼې د رپورټ تر مخه په پیښه کې د بس دوه ډرایوران هم مړه شوي دي. عراقی چارواکي وایي فلوجا ښار ته نږدې حکومتي ځواکونو یو ډله ییز قبر موندلې چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونې دي. حکومتي ځواکونو دا قبر هغه مهال موندلی دی چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کول. خبري اژانسونو د ناسرګنده سرچینو په حواله ویلي چې عراقي ځواکونو دغه ډله ییز قبر د فلوجا په شمال لویدیځ کې د سکالاویا په څنډو کې موندلی دی. د پوځ یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ډي پي اې خبري شانس ته ویلي په موندل شوي ډله ییز قبر کې ډیری د هغو عسکرو د بدن ټوټې دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تښتولي وو. د امبار سبي د پولیسو یو مشر د فرانس خبري اژانس ته بیا دا منلې ده چې دغه ډله ییز قبر د ماینونو د پاکولو د یو مهم پر مهال موندل شوی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 140 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 115 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ. یو پاوند 149 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 50 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیمځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي پرې بنګ د شیوش پر ناکادونه ګرځول شوی تنظیمونه د روژې په میاشت کې له خلکو د خیراتونو او فطرانو په نوم پیسې ټولې کړي. د مذهبي چارو یو شندن کې د حکومت دغه اقدام ستایي خو وايي چې دغه رقم پرې کړی باید عملی کړل شي.
پابندو دې پر چا کوم یو نظام یې هغه نظام ښکاری نه او امی بیداری په کار ده.
ټاکل شوی د پیښور د قاسم علي خان جماعت کمیټه نن خپل غونډه وکي او د روژې میاشتې دوه پاړه په کې خلکو شهادتونه واخلي. دا چې دغه کمیټې ولې پرون خپل غونډه ونه کړه په اړه د یاد جماعت ویاند وای
تمام ازلاو کې چا میاشتې اطلاعونه او مطلب صفا د اجلاس ضرورت را نه هغه اجلاس به زمونږ بیا هنګامه وو.
او په ملکنډ ډویژن کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي چې په هر صورت به پسیمه کې د کسټم اکټ د نفاذ مخه نیسي.
د ټلیفون د بل بایکاټ کوو، د بجلی د بل بایکاټ کوو، د ګیس د بل بایکاټ کوو.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر زوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت په غیواد کې شپېته ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه د روژې په میاشت کې د خیراتونو او فطرانو په نوم د پیسو غونډولو لپاره منې کړی دي. حکومت د غراز ویلي چې دغه تنظیمونه به ونه شي کړی. راتلونکي لوی اختر په موقع هم له خلکو د قربانۍ د څاروي او د څرمنی او یا دغه پیسې واخلي. په داسې کې د چارو شندونکو وایي چې د حکومت لخوا پر اعلان شوی دغه بندیزونو هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکوی.
د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د لشکر طیبه سپای صحابه پاکستان تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان سوات او القاعده په شمول په شپېته تنظیمونو د روجې میاش نوړاندې او روجې میاش کې په صدقه خیرات او فطرانه راغونډولو بندیز لګولې شوې ده. د ترڅنګ په یادو تنظیمونو باندې لوی اختر په موقع د سارو سرمنې پر راجمع کولو هم بندیز وي. د نوموړي په وینا چې د حکومت د دې ګام پورته کولو مقصد د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. بلخوا په ملک کې کارپوهان وایي چې حکومت د تیرو څو کلونو راهسې د روژې او اختر په موقع دا قسمه اعلانونه کوي، خو د هغې باوجود دا ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه صدقه خیرات او فطرانې راغونډوي. مذهبي او سیاسي چارو نظر لرونکي قبله آیاز وایي چې دا د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د آمدن یوه غټه لار ده او حکومت له پکار دي چې مخنیوي وکړي.
دا فیصله ډیره ښه ده چې کچرته دا یو د آمدن ذریعہ هم بند شي نو ماحول کې بهترې طرف ته صورت حال روان شي. زموږ حکومت پابندې ولګي د دې باوجود پابندو د پر چا کوم یو نظام وي هغه نظام ښکاري نه. عوامي بیداری پکار ده، د مساجد امامان چې کوم دي چې دوی سره د حکومت په لاره یو ارتباط وشي چې دوی هم دا خلق پوي کې ځکه جمنګ او روجه په جماعتونو کې هم دوی په خطبو کې خلکو ته داغه حوصله افزائی ورکوي او ورته وایي چې تاسو دوی ته سرمنه او چنده ورکوي. نو که چېرته د حکومت طرف نه دوی سره یو مکالمه وشي نو ماته یقین دی چې ډېر حد پورې بهتري به راشي.
خود دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وایي که حکومت واقعي غواړي چې د ناقانونه تنظیمونو سره مرستې ونه کړی شي نو بیا ورلا په خپل اعلانونو په سختۍ سره عمل درآمد کول پکار دي.
خدا دا چې دا څو قیدا د قانون په کار کې حرکت کرا شي لکه جماعتونو بار او بدګانو کې او منځونو کې اختر منځونو کې ادګا کې یو ځای بنځه د ګاډي پورا ګرځي سرمنه ټوله دې خپل نمونه بدلای دغه په ذریعہ باندې کوي دا دې ټوله یو جامع او مربوط پروګرام په کار ته دغه لپاره په دې خلاف کاروي کول پکار.
د ذکر دا چې د تیر غټ اختر په موقع د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې په ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د سارو سرمنې پر اغونډولو هم بندیز لګولې شوی وو او صرف راجستر د خیر خیګړو ادارو او تنظیمونو ته اجازه وه چې د قربانۍ د سارو سرمنې راجمع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
راګل شی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د روژې میاشتې د پیل د اعلان په اړه نن د پیښور د قاسم علي خان جماعت کمیټه خپل غونډه وکړه. د سرکاري رویت هلال کمیټې مرکزی غونډه بیا هم نن ویل کېږي چې په کراچۍ کې به ترسره شي. تیر ورځ د پیښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې غونډه ونه شوه چې له کبله داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې حکومت د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي پوپلزی د روژې په اړه غونډې کولو منع کړی دی. خو د یاد جماعت ویان وایي چې نوموړی مفتي چا هم له غونډې نه دی منع کړی او دا چې تېر ورځې په خپل کور کې یوه غیر رسمي وړه شان غونډه کړې وه. له پېښوره زمون خبریال ځلاند یوسف سه نور حال راکوي.
پېښور کې د اتوار په ماسخوتن قاسم علي خان جماعت کې د رمضان د اعلان لپاره غیر سرکاري غونډه ترسره نه شوه. د یاد جماعت ویان عابد کمال وایي چې د اتوار په ورځ د شعبان 28 نیټه وه نو ځکه یې غونډه ونه کړه، خو که د رمضان د میاشت لیدلو شهادت راغلی وي نو د روژې اعلان به یې کولو.
تمام ازلاو کی چم دا میاشت اطلاعونه او مطلب صفا باغی پوجه باندې د اجلاس ضرورت رانه دا اجلاس به زمونږ بیا هنګامه او دا اوس باقاعده اجلاس لري هغه به نه ني ان شاء الله. تاسو خبره ده چې یاره تعالی والی وي دا ما پولیس راغلی والی وي چې راستا صبح اجلاس یو کو نمو ته زمونږ نه اجلاس نشته.
د رمضان د میاشت کتلو او د شهادتونو ترلاسه کول لپاره باندې په کراچۍ کې د مرکزی رویت هلال کمیټې او د نورو صوبو په سرخارونو کې د سرکاري زونل کمیټو غونډې کیږي. د فلکیاتو ماهرینو نن د ګل پرز د رمضان د میاشت په نظر دراتلو کوي امکان سرګند کړي دي. د پېښور یو اوسیدونکو احسان الله ممن وایي چې دا ځل قوي امید دی چې په ټول ملک کې په یو ورځ د رمضان اعلان وشي چې ورته ډېر خوشاله دي.
ټول پاکستان یو ځای روژه شي، یو ځای اختر وشي، دا خبره ده. په یو ملک کې دوه اختر
خود پیخور یو بل اوسیدونکو نور خیال افریدی وایي چې نن د اتوار پر ورځ لومړی روجنی ولې ده د سعودي عرب سره روجنی وي او باید پاکستان هم د سعودي سره سم د روجي او اختر اعلان کوي.
پټول دنیا کې د یو میاشت پکار ده چې پټول دنیا کې یو شند روزه وي زمونږ نن شکر الحمدلله روزه ده د سعودي عرب سره نیولې ده
د نړیوالو رسنیو تر مخه تیر ورځ سعودي عرب متحده عرب امارات اردن او فلسطین کې د رمضان میاشت اولی دی شو او دغه ملکونو تر څنګ نن په افغانستان انډونیشیا او ځینې نورو اسلامي ملکونو کې د رمضان لومړی ورځ ده زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په ملکن ډیویژن کې د کسٹم اکټ پر ضد جوړ شوی اکشن کمیټه لخوا تیر ورځ په منګوره کې ټول غوندیزا غونډه وشوه چې په دغه غونډه کې د ملکن د وو ضلعو سیاسي او تجارتي اتحادیو او سیاسی استازو یا د سیمه سیاسی کسانو ګډون کړو دوی ویل په ملکن کې د دې قانون د عملی کېدا مخبه په هر صورت ونیسي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر رپورٹ راکوي
سوات منگور کې د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لوی جرګه وشوه چې پکې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړ شو جرګې ته د ملکن ډیویژن او ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
کا پارلیمنٹ زمون خبره مومنله خا کا پارلیمنٹ نه منله دا تور تر کول زمون بنسب کړي او د دې نه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره بس کی چې دې ګورنمنت ته باید هیڅ قسم ریوینو مون نه ورکو د ټلیفون د بل بای کارت کو د بجلی د بل بای کارت کو د ګیس د بل بای کارت کو او دا حکومت به موږ مفلوج کو
جرګې ته د کوس در څخه راغله د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی ویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده
دا قسم موږ ته چا په خیرات کې نه راکړي عزیزانو موږ د 14 اگست یا 14 اگست د پاکستانیان نه یو موږ په شرایطو په اصولو په فیصلو په هغه نه پسته چې کوم زمونږ فیصلې شوې دي موږ د پاکستان حصه جوړ شوې یو دا زمونږ حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي موږ والنټیرلی د تاوالل بالکل دا مسله داسې ده چه ده قام سر ظلم ده زنور تفصیل کی نظر او ده ظلم خلاف کراپان نسیدو نوراتون که نسل چکن ده بمون نماف کئی مخینی نسل مون لیو فیصلی و معایدی کری پکار ده چه مون آغا معایدی چه ده ده پلان نیکا غرا کیو
ده بونیر زلی نازم ڈاکٹر عبید اویل چه ده ملکن ڈیویژن سخا ٹیکس ختمولو لپارا با لوی احتجاج کو او ده قانون با بدلو
کم مشران منگا اسلام آباد تا یا پشاور یا اسلام آباد تا لیگو چه ده آغی پشا دلتا ده احتجاج چه کم طریقہ کار دے چې هغه موږ مخکې نه تیکړی او یو حل ځل شروعی
په دغه موقع په صوبای حکومت هم ټکول وکړ شول چې د کسٹم قانون راوستلو کې دوی لاس ته دغه په جواب کې د بر سوات نه د صوبای اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علی اویل
صوبای حکومت د کسٹم اکټ د نفاذ مطالبه او دغه سمری نه دلګل خدا اوس چې کوم دوباره ولګل کو وفاق پدې کې مخلص و یا دا صوبای حکومت خبر ویل پکار دي چې پوری تور څنګه چې ویل شو دغه موقع سره ست بل دا کل تک آزاد آدھا چی صوبائی حکومت دا ٹیکسونے چیلی دا ہو با وفاق تا زی وفاق پاکستان تا صوبائی خزانے تا نرازی صوبائی حکومت تا سا ضرورت تا چی دل تخپل سیاسی ساکتا نقصان رسائی او دا وفاق دا پارا طولا نزل چی دا با پخپل زانوانے گرزائی
د کسٹم اکٹ پر ضد راجم شوی جرگ کے قراردادوں پیش کر شول چې پکې د صوبائی حکومت څخه غوښتنه وکړه شو چې دوی د کسٹم قانون تر سوری لاندې ملکن ڈیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي دې تر څنګ پریکړه وکړه شو چې د ملکن ڈیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت پر ضد احتجاج شروع کولی شي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
اف سی آر او پښتانه ونی ز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاو کم 2 بجه ل احمد شاه اعظمی سره
اوردن کوم مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا په بنو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان ځوانانو او همدیا د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه د اف سی آر قانون پر ضد غونډه وکړه دوی ویل اف سی آر قانون د دوی د تباہی سبب دی، د دوی په وینا نور دغه نظام نشي زغملی. د دې غونډې ګډونوالو دا غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بانو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې گو اف سی آر گو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یو تاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندگانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلمه جماعت اسلامي پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی دراته ګډول غواړي چې خیبر پختونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان، پاکستان پیپلز ګوان، عوامي نېشنل ګوان، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل د دوی تباهی سبب اف سی آر دی او دوی هیڅ کله هم نور اف سی آر منلو ته تیار نه دی.
دا هو قانون دانا قانون خواغوی چې آلی کلا شوا وی بلکه کلی کلا شوا نا پیو پینسل لی کلا شوا چې سره ربړګا په سانګ شه پرېتا امیش بشرونه ویل چې امیش په اف سی آر شدا شای لیکلا دا چې کبایلی علاقه ته فوج نرس ادا مطلب چې دا شاد نیړان کړو ودا صاحب شغلی کو چې کبایلی نه کېتا و فوج رسی یا روح غلو
ځکه چې موږ څنګه قانون شتانا په پاکستان قانون شه په کچر د میر دری پاکستان کولې ته مو لینا هغه مې د ځول بیلی نه و مو څنګه قانون شتانا.
د غونډې پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د اف سی آر پر ضد ناره ووهله او وی ویل اف سی آر د دوی د پسمندګۍ سبب ګرځیدلې. دوی ویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلی فنډونو کې ډیر خورد برد شوه چې د اف سی آر لوجه دوی هیڅ نویني چې خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره आवाज وکړي. سو نور دغه نظام نشي زغملې او د خیبر پښتونخوا سره شریک ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یو دوکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د ښار د سچل تانې یو مشر پولیس افسر مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شو کسانو کې دوه هندو وګړي هم شامل دي. بلخوا پولیس وویلي چې دا د کلنګ اغستنې یوه پیښه ده او د دوکان مالک ته لال وړاندې دړکې ورکړل شوې وې. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکی ایس آی رمضان د ګل پشپ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوه نامعلومه وسلوال په موټر سایکل سواره راغلي وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دننه ناست کسان وجلې شوي. شراب یو دکان دے چپڑزی شوی او درے کسان پکے مڑدی. دا دکان ابوالحسن اصفہانی سڑک باندے دا پیراڈائز بکرے سرا خواتا دے. دا ڈاکا نوا بلکہ دا سخکاری کی دوڑان دے چرتا جگڑ شوی. بیادوی دو وسلے سرا راغلل او ڈزی کون کی کسان پا نشک کے ہمو ڈزی اکڑے او بیا پتیخ تکے بریالی شوی. بلخواد ملیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیخه د قلنګ اخیستو په لنجه شوي او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوي وي. پولیس چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوي ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې ده. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښه ښکاره لیکلې شوې وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه دیرش لکه پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
نن د ورسک په سکاوټس ټریننګ اکیڈمی کې د ملیشیا ځواک د یو زر او دویشتو ځوانو سرتیرو د فراغت اسناد هغوی ته د یوې غونډې په ترڅ کې ورکړل شول. د واجد قیوم په نوم د پاکستان پوځ یو بریګیډیر د غونډې مشر میلمه و چې نوموړي د دغو سرتیرو د روزنیز پروګرام په اړه معلومات هم ترلاسه کړل. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور معلومات راکوي.
د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یو زر او دوهویشت تربیت اخیستونکي ځوانان نن مستقل سپایان جوړ شول. د نننۍ پاسنګ آؤټ په سلسله کې په سوات سکاوټس ورسک کې جوړ سکاوټس ټریننګ اکیډمي کې پروګرام شوی و. په دې موقعه د تربیت نه فارغه شوی یو سپی مشال ریډیو ته وویل:
ازران الله کرک لګیم چې مونږ ته کم ټریننګ او کم غم ملاو دی. ان شاء الله داس جذبه سره ملاو دی چې مونږ د سر پروا نه ساتو، د دشتګرد مقابله وکړو ان شاء الله.
یو بل ځوان وای چې هغه ډیر تعلیم کړو خو د ملیشیا ځواکونو نوکری خوخه و، نو ځکه کومه بل نوکری و نه کړه.
احمد جلال نوم میرا چرسدی اوسیدونکو مومن دی او زمونږ ان شاء الله د الله نه د امید ساتو چې مونږ د خپل قوم حفاظت وکړو او خپل ورونو ټولو ته مطلب هو مطمئن هغوی په مونږ باندې بھروسه پیدا
سیکٹر کمانڈر سینٹرل واجد قیوم پراچا پدی مقاخل خبروں کی وویل دی وای چې هغه ورځ لری نه ده چې پاکستان کې به امن او خوشحالي وي او بچوي سوشمیر ترهګر هم د ولسی وګړو په مرسته خپل اخیری انجام ته روان دي. په قبایلی سیمو کې او خیبر پختونخوا کې د عسکري ځواکونو د کامیاب اپریشن ورستو مستقل امن راوستل یو مشکله مرحله ده، خو زه باور یم چې زمونږ ځوانان به دا مرحله هم مکمل کړي او په دې موقع تربیت اخستونکو کې د ښه کارکردګي په بنیاد 15 سپایانو ته انعامونه ورکړي شو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، ورسک.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدم. کو د افغانستان په کندهار ولایت کې په لومړي ځل دینی عالمانو غوښتنه شوې چې د پولیو یا ګوزند ناروغي د واکسین په اړه د خلکو د شک لري کولو لپاره فتوا ورکړي. په دې اړه شوې غونډه کې دینی عالمانو پر ولس غږ وکړ چې خپل اورادو ته د پولیو ضد څاڅکي خامخا ورکړي. له کندهار صادق رښتونه رپورټ راکوي.
کچه هم د یو شمیر ولایتونو په کلو او باندو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکي د ماشومان لپاره خطرناک دي او د دوی په کې د ماشومان ته نورې ناروغي پیښوي. خو د هیواد سرتاسری دنیا عالمانو دا ثابته کړې چې د واکسین څاڅکي حلال او د ګوزند ناروغي محوه کوونکی دی. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دنیا عالمانو پکښې ګډون کړی وو. دنیا عالمانو خلک وهڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابته او بخپل زما د کشنیانو په شیر به زحال ته پویدم چې د دبه دانې ختلې وي په کوڅه کې به دانې ختلې وي کار به د شیر خلاصو. او نن څلرم د زما په کلی کې په سپین بولده کې زه چې چیرې ختم د جامعې حجی ولی جان جمال تبلیغي مرکز و څنګه زما د کور مخه مخ د څلورو کالو کشنی د شیر سمړ سنن څلرم. معلومه ده چې واکسین بیانې سوی
مقابل قربانی اڑاندے کی
اړوند روغتیایي مسولینو هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطري وبلل او له ټولو دنیا عالمانو یو غوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضی او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولی پوپل له خلکو غوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
دا د واکسین په واسطه نو د دې څخه لوی ثبوت د واکسین په اړه ونه وي، ځکه چې د چشک ناروغي نن ورځ د هیڅ ځای کې نشته منځ ته راځي. یو حقیقي چې موږ د واکسین چې موږ سیواس کو هغه وایو د کندهار نه پوس تر 2.5 میلیونه او دلته قرارداد وزارت چې اچامې د 2 لک
پاساس کړي لو یستون د چې مکتب مستی کلینیک خطا دی سهمیا سامان راکول کیږي هغه د نفوس ستونزه
چارواکي وایي چې سشکال دا وزه په کچه 15 او د کندهار په کچه یو د ګزن پیښه سبسوي ده
د صادق رښتینی رپورت مورد اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کیدونکې دي د نسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو
د پاکستان د کورونو چار وزارت او چارواکي وایي چې حکومت په نستې شپېتو تنظیمونو د روژې په میاشتو د لوی اختر په موقع صدقه خیرات او د سارو سرمنو پر غونډولو بندیز لګولې ده نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټکسونو د لګولو غندنه کوي دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي د شمالي وزیرستان د سوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې ویلي دي چې قبلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي پرون په بنو پریس کلب کې په جوړ شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیرستان د سوانانو ټولنې غړو او ځینو نورو مشرانو ګډون وکړ د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي نن د سچل تاڼۍ او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپاره وو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډزې وکړې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر ریډیو د خبریال او دغه د ترجمان وژل په سخت ټکو کې غندلې دي ډیوډ ګلکی چې اوارډ ګټلې اکاس او ویډیو ایډیټر دی خپل ترجمان سیبی الله تمنا سره پرون هغه وخت وژل شو چې په هلمند ولایت مارجه ولسوالۍ کې سفر کولو د ترکی چارواکو نن ویلي دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پرېوتلې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي په دې بس کې د سکول ماشومان او د ای پلرونو استادان ناست وو نن د اردن رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په سرخر امان کې د امنیتي ځواکونو په دفتر وسلوالو حمله کړې چې پکې د هیواد درې استخباراتي چارواکي او دوه نور امنیتي کارکونکي وژل شوي دي او عراقی چارواکی وای فلوجا خار ته نستې حکومتي سوکونو یو ډله ایز قبر موندلې دي چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونې دي
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته اوروي
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ وروستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولې دي ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثر خلکو په دې باندې ګوتی پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایه‌دارو او شتمنو لپاره دی نو بل بل حکومت وایي چې روانه میاش په سویزرلند کې بعد او ای سی ډی غړي توپ تر لاسه کړی او له هغه وروسته به دوی د اف شور کمپنیانو پورې رسایي وکړي خدا به کله کیږي ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړي توپ تر لاسه کړی هم نه دی ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ډی غړي توپ تر لاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوړ جوړول وی او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا و نه کړی ادارې اخر کې وایي چې وکتل شینو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کمی اساسی هم خرڅول کیږي بیروزګاری زیاته ده نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانیدل مسله لډيري مدیره سي را روانه ده خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ کله هم یو حکومت صغور اقدامات نه دي کړی ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او خاريو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي د کومو په موجودګۍ کې چې تر سهه د پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوی و اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکو ارزان کول اعلان کړی دی خو بل په عامو مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکو په نرخونو کې اضافه شوې ده د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تهوار په موقع دکانداران په خپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي خو پاکستان کې معاملې بل رنگ ده ادارې اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو لیکنه کې د پاکستان او چارواکو هغه اندېښنې راغستې چې په کراچۍ او همدارز افغانستان په یو شمېر سیمو کې د القاعده وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه لري. بلخوا د فرست پوسټ په پاڼه یو لیکنه له افغانستان سره د هند پر مالی مرستو راڅرخي. د دوړ لیکنو مهم ټکی له منور شاه ورو
د واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځانته ځای پیدا کول غواړي او دا وی رښتیا چې په دغه خار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقع هم په لاس ورشي. کراچۍ خار چې آبادی یې سباندې 2 کروڑ ده پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتیدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرست پوسټ ویپانی یو لیکنه خبره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه یوولس ارب ډالر لګولي او د نورو دوه ارب ډالر لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په قانونو د بجلی په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویپانا زیاتوی په دې ورستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړي چې پکې به په دغه ذریعہ د هند نه افغانستان ته تجارتي حل زلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لری دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قزاقستان کې وسلوالو د وسلو پر دوکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژلي دي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو څلور برید کوونکي وژلي او و یې ژوندي نیولې دي. دا پیښې په هغه ښار کې رامنځته شوې دي چې په دې هېواد کې لومړی ځانمرګې برید شوی و. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه نور جزئیات لري.
د قزاقستان په شمال ویدیز ښار اکتوبه کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر دوو دوکانونو حمله وکړه. په یو هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووژل او درې پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا درې وړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خپره شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. یو وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه نن ایست او هلته یې درې پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې څلور تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او اووه تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دله قول مخکې دا هم ویل شوی و چې وطن پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوی. سادوبایف هم دراز رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبر د روسیې د سرحد په 100 کیلومتره واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3 نیمه بجو
سروي
په 4 نیمه بجو.
د ورسا غونډې لپاره د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې د استادو ترمنځ د نظارت او همغږي و مناسبه په کابل کې تر سره شو. افغان حکومت وایي په دې ناسته کې د ورسا غونډې په درشل کې د حکومت لاسترولنې چمتواله او تمې وڅړل شوې. تمه ده د ورسا غونډه د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز ورسا کې وشي چې تمرکز یې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مالی او پوځي مرستو اعلان دی. سفیولا ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازیو د څار او همغږۍ د ګډ بورډ ومناسته وشوه او پکې د ورسان نړیوالې غونډې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. دا غونډه د افغان حکومت له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د نړیوالې ټولنې له لوري په کابل کې د ایټالیې د سفیر لیوچیانو پیزوتی لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل د ورسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه تر 2000 میلیون د کاله پوری د پخوا په څیر دوام پیدا کړی. خغلی حکیمی وایي د څار او همغږۍ د ګډ بورډ د نننۍ ناستې ارزښت په دې کې دی چې تر 100 ورځو یعنې د جولای تر 8 د ورسا غونډه ترسره کیږي. موږ به بالاخره د افغان پوځیانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د ترلاسه کولو په څرنګوالي بحث وکړو. د پولند مرکز ورسا به په جولای کې د ناټو غړي 28 هیوادونو د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له افغان پوځیانو سره د مالی او پوځي مرستو د دوام په سر د ژمنو تازه کول دي. په دې غونډه کې به افغان حکومت د شویو ژمنو په چوکاټ کې خپلې لاسته راوړنې بیان کړي او به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهمې اړتیاوې روښانه کړي څو ورسره سم مرستې ترسره شي. د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو په اړه د پراختیا عملي طرحه، له اداري فساد سره د مبارزه او د افغان حکومت د ځان بسیاینې پروګرام له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام وړاندې شرطونه بلل شوي دي. له دې مخکې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره له لازم چمتووالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په غونډه کې به له زیاتو لاسته راوړنو سره برخه واخلي. خو په کابل کې د ایټالیا سفیر لیوچیانو پیزوتی چې د افغانستان د مالیې له وزیر ښاغلي حکیمی سره د همغږۍ او څار د ګډ بورډ د اومه ناست رهبری کول وویل ډیر زیات کارونه موجود دي څو د افغان پوځیانو لپاره د مرستو د جلب په خاطر افغان حکومت تر سره کړی. پینځو نه وروسته به د ورسا کانفرنس تر سره شي. په برسل کې د ناټو غړي هیوادونو د وزیرانو غونډې د ورسا نړیوالې غونډې لپاره یو قوي اساس کېښود، خو اوس هم ځینې کارونه شته دي چې په ورسا کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خورا ارزښت برخمن دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د ورسا نړیواله غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې د بهرنیو مرستو د لګښت روڼتیا او اهمیت په ډاګه کیږي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې تېرې مرستې حیف میل شوي او له همدې امله نړیواله ټولنه د خپلو مرستو کره حساب غواړي، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه حساب ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان په افغانستان کې د ننګرهار سیمې چارواکي وايي په کوټ ولسوالۍ کې پروانو پوځي عملیاتو کې داعش وسلوال سخت ځپل شوی او 14 کلی د دوی له حضور پاکړل شوی دي. د ننګرهار د والی بیان د تولاه خوګیانی نن دوشنبه د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د شاهین 14 په نوم پروانو پوځي عملیاتو کې یو شمېر داعش وسلوال او د غوي مشران د محاصرې په حال کې دي. دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي چې په بشپړ توګه سیمه د داعش جنگیالیو له شتون څخه نوی پاکه کړي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د شاهین دیار لس په نامه په پیل شوې پوځي عملیاتو کې د داعش پنځه شپېتو جنګیالیو ته مرګ ژوبلا وختې. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا محل افغان ګډو ځواکونو یو شمېر داعش جنګیالي په کوټ ولسوالۍ کې محاصره کړي دي.
د شاهین دیار لس په نوم کوم عملیات چې تر شوي تر اوسه پورې تقریبا د پنځه شپېتو په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي. په کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات چې دوام لري، دیار لس کلي د دوی له شتون څخه پاک شوي دي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ هغه سیمې چې داعش لپاره د تیښتې لارې دي، هغه هم یو ډول داعش محاصره شوي دي، او هغه څوک چې دلته شتون لري مخالفین یې هغه له منځه وړل کېږي.
غلی خوګیانای وای هغه سیمه چې له داعش څخه تصفیه کیږي د پاسون کوونکو په چوکاټ کې عام خلک ورکه ځای پر ځای کیږي، او حکومت یې له مالی او پوځي پلوه بشپړ تجهیز او ملاتړ کوي. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ، او په کومه موده کې خپل فعالیت اچین سپینغر نازیانو هسکې مینې کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم یاد ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش له شتون څخه نه دي پاکې شوې، خو زیاتوي د یاد ولسوالیو هغه سیمې چې پخوا داعش لاندې کړې وې زیات یې اوس د افغان ګډو ځواکونو لخوا بیرته آزادې سوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي هر ورځ داعش جنګیالي د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا په نښه کیږي او زیاته مرګ ژوبله ورته اوړي.
داعش قوتونه خصوصا په کوټ او په اچین ولسوالۍ کې ډېر و، هلته د دوی مقاومت مات شوی دی، هغه مرکزونه یې له منځه تللي دي. هر چېرته چې د دوی یو ګروپ سر راپورته کړي هغه زموږ قوتونه محاصره کوي، له منځه یې وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې داعش جنګیالي په کوټ، اچین، هسکې مینې، چپرهار، پچیر اګام، نازیانو او سپینغر ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې د داعش ډلې ځپل کېدل مني، خو ټینګار کوي چې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. د دغه شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادي راډیو ته وویل په هغو ځایونو کې چې داعش پکې فعال دي اوس هم پیاوړی نفوذ لري او په خلکو حکمونه چلوي.
په هغه مناطقو کې داعش حضور لري، هلته قوي نفوذ لري، د دوی د احکامونه او د دوی د حکمونه د محل د منطقې خلک په عذاب هم دي، سرغړونه هم ترې نشي کولی. که موږ چې داعش بېخي له منځه تللی دا به د حقیقت نه لري خبره. هغه زور چې دوی مخکې درلوده چې زموږ په قواو باندې حملې کولې اوس هغه توان سره دوی ماتې سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي څو په بشپړه توګه سیمه د داعش جنګیالیو له شتون څخه نوي پاکه سوي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او د ننګرهار په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له حکومت غوښتي و چې د داعش ریښې باید له منځه یوسي او د سر پورته کولو موخه ور نه کړي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې روزپانې ډان په ولیکنه کې دغه هیواد په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي که حکومت او پوځ دغه عملیات پای ته رسول وغواړي نو باید راتلونکي لپاره داسې یوه تګلاره جوړه کړي چې په ترڅ کې نه یوازې وسلوالې ډلې بلکې له پاکستاني ټولنې سخت دریځ افکار او کړنې هم له منځه یوړل شي. د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو د پای په اړه ضد او نقیز رائے مخته راځي، د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف هغه وینا چې تیره پنجشنبه د پوځ د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وکړه دا جوتوي چې پوځ د ضرب عز په نوم د دغه عملیاتو د پای یو دقیق پلان لري. داسې بریښي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات په راتلونکو څو میاشتو کې سرته ورسول شي. د لیکنې تر مخه که پوځ په یاده قبایلي سیمه کې د خپلو عملیاتو ژر پای ته د رسولو اعلان وکړي او له سیمې ووځي دا باید د ترهګرو پر ضد جګړه کې ستره بریا ترلاسه کړې وي. د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې په سوات او همداراز په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو لیکنه کاږي چې د شمالي وزیرستان دایې د ډېر اهمیت وړ دي. په یاده سیمه کې د وسلوالو شاتګ یا د هغوی لخوا د سیمې پرېښودل به په دې معنا وي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان ریاست خپل ریټ پر ځای کړی دی. خو لیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف مبارزه لا هم له یو شمېر ننګونو سره مخامخ ده او دا چې لا هم په هغه هېواد کې د ترهګر بریدونو خطرونه شتون لري. د لیکنې تر مخه د وسلوالو ډلو پر ضد د عملي جګړې تر څنګ له پاکستاني ټولنې څخه د سخت دریځه افکارو او کړنو د له منځه وړلو لپاره هم باید کار وشي. په په لیکنه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د پاکستان حکومت د کامی اکشن پلان پیادولو سره ویل شوي چې د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه هغه رنګ چې لازمه ده د دغه پلان د عملي کولو هڅې نه کوي. په دغه پلان کې دا هم نه ده روښانه کړل شوی چې د ضرب عضب نومي عملیاتو پای ته له رسېدو وروسته د وسلوالو پر ضد مبارزه باید په څه ډول مخته یوړل شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو د موجودیت او د هغوی د فعالیتونو خبره ډیره جدي نه نیسي او زیاتوي چې د پاکستان سیکیورټي اسټبلیشمنټ هم نه غواړي په پنجاب صوبه کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي چې هند مخالفه دي او په هغه هیواد کې تروریستي فعالیتونه کوي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د سوات او آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن تر سوري لاندې په سیدو شریف کې د ریاست سوات د رستی بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب د زوکړې یو سلوتمه کلیزه ولمانځل شو. د غونډې ګډونوالو د نوموړي پر خدمتونو رڼا واچوله او د سوات د خلکو پښتو او کلتور لپاره یې د هغه کارونه وستایل. دغه وروسته د میاګل عبدالحق جهانزیب پر قبر ګلونه هم کېښودل شول. نیاز احمد خان د سوات نه رپورټ راکوي.
د سوات اخیری بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب کال 1950 نه تر 1950 پورې شل کاله بادشاہی کې نه صرف د سوات په لکونو خلکو ته یو مثالی حکومت ورکړو، بلکې ریاست سوات د پښتنو لپاره په تاریخ کې یو ځانګړی حیثیت هم لري. وجه هم دا وا چې د دولت هر قسمه قانون د پښتو د رواجونو څخه جوړ کړی شوی و. د خبرې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر عثمان الستیار د والی سوات میاګل عبدالحق جهانزیب یو سل اتم زیږون ورځ مانځلو په موخه وایي
د والی صاحب رټور نه کوم لویه کارنامه چې زه ګڼم ناغه د پښتو ژبې سره داغو هغه والیهانه مینه چې هغې د خپل په مورنۍ ژبه چې وه نو دا د خپل ریاست سرکاري ژبه د تعلیم ژبه او د دفتر ژبه ګرځولې وه. دا د سوات ریاست په ټوله نړۍ کې یوازینی ریاست و چې د دې د درس و تدریس او د دې د ټول نظامي حکومت ژبه چې وه هغه پښتو ژبه وه. او تر اوسه پورې د والی صاحب نوم چې دی نو دا یو لوی علامت دی چې څنګه زموږ سره باچا خان د یو لوی پښتون مبارز په حیثیت باندې یو اتل مونږ ګڼو. نو دغه شانتې کې مونږ والی سوات د یو پښتون منتظم په حیثیت باندې زموږ سره ولوی علامت ته.
د سواد پوهنتون استاد او سیدو شریف اوسیدونکو قاضی عبید الله وایي چې د والی سواد د حکومت کې د ریاست د اولس لپاره مثالی کارونه شی ول
چې سواد کې هغه کم کارونه کړی او سواد له کومه ودا او کومه ترقی هغه ور کړی و. نو شاید چې په آینده سل کال کې هم که موجوده حکومتونه د پاکستان هغه پوره حلې ځلې وکړي نو د والی سوات هغه ترقی نیمې ته هم نشي رسېدلی. سکول وایي، کالج وایي او دغه وخت د سره ډسپنسری وایي، هسپتال وایي، پولونه وایي، روډز وایي، انفراسټرکچر وایي، سوشل لایف وایي او یا دغه وخت عدالتي نظام وایي که په هر یو اینګل باندې د والی سوات کار وشي نو شاید چې په دې باندې بلا پی ایچ ډی نه کېدای شي، په دې باندې بلا کارونه کېدای شي.
یو بل د سوات اوسیدونکو شاعر ادیب افتاب پرله وایي چې والی سواد د ژوند د نورو اړخونو سره سره د کلتور پرمختګ ته هغه وخت کې ډیره زیاته وده ورکړې وه.
دغه په وخت کې دلته چې کم امن او دلته چې کم کلچر پاتې شي او دلته میلې شوې دي، جشنونه شوې دي او هغه چې کم په ښه طریقه او په ښکلې طریقه باندې کړي دي دا دغه لوی کمال او دلته چې دغه کلچرل هیریټیج سونه په دور کې محفوظ ساتلی دی. تاسو ته پته ده چې ایټالین کمیشن چې دلته راغلم د والی صاحب په دور کې راغلو هغه ډېر زیات تحفظ ورکړو، تر دې پورې ویلو چې زه به سره پرسنلي په خپله باندې مندر ته راړو. نو دا دغه ډېر زیات لوی کمال او نن د بدقسمتۍ نه هغه ورسي هغه زموږ ورځ په ورځ ختمیږي.
د سوات اخیری بادشاه والی سوات ورځ مانځلو په مقایې د شوي ټولنې د پاکستان دولت څخه غوښتنه وکړه چې د سوات پخوانی تعلیمي اداره جهانزیب کالج ته د تاریخي حیثیت ورکړی شي او دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځولی شي. په دغه موقع د والی سوات په قبر ګلونه کېښودی شول او دعا هم وکړی شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
Thank you.
اردوونکو د سوکوهنې یا باکسنګ د نړیوال اتل محمد علي په مړینه د نړۍ د یو شمېر سیمو هیوادونو په څیر د کراچۍ لیاري سیمې خلک هم غمجن دي او وایي چې هغه په ژوندونو د دوی سیمې ته ورغلی وو او دا چې دوی خپل استاد بولی. په لیاري کې د محمد علي لپاره خصوصي دعاګانې هم وشوې او د ګل پر ورځ د هغه د مرګ په درېیمه د ځانګړو غونډو تابع هم شوې ده. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د لیاري چاکیواړي سیمې د سوکوهنې لوبغاړو او مشرانو د یوې ورځې لوبه د هغه په نوم کړه او د لوبې پر مهال یې د هغه په مړینه د یو منټ خاموشي خپله کړه. دې سره سره هم د دغه لوبې پر مهال د محمد علي لپاره دعاګانې وغوښتې شوې. محمد امین د سوکوهنې د لوبې خپل مرکز چلی او وایي چې هغه په پلازمینه اسلام آباد کې د محمد علي سره لیده کاته کړي وو. د دوی د خودنې لومبه اصول دادي چې که څوک د سوکوهنې لوبه زده کوي یا کوي نو د محمد علي په رنگ به کوي.
ہمارا کلب کا منظور ہے محمد علی جیسا کھیلنا.
دیوائی زمان دا کلب یعنی مرکز منشور دا دے چھ لوبا با دا محمد علی پرنگ کئی. ما دا حقا دری سالور لوبے نیخ پا نیغا کتلی دی ور سرم پا اسلام آباد کی لیدہ کاتا ہم کڑی.
ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اسلام آباد میں عمل ہے.
دا سکوہانی او پخوانے لوبغاڑے عبدالرشید وائی چھ دا محمد علی لکبلا لیاری تا دا لوبا راغلی. کہا نوے نو نن بدلتا حص یو تن باکسنگ یا سکوہنا نہ پیجندلا.
اس کی وجہ سے لیاری میں تو باکسنگ آئی ہے. اگر وہ نہ ہوتا نا آج لیاری میں آپ دے ٹیلنٹ نہیں دیکھتے.
دیوائی دا ہغل وجہ خو لیاری تا باکسنگ راغلے دے. کہا نوے نو پا لیاری کے بنن چا دا لوبا دمرا نکولا. دنن چکم لوبغاڑی لوبے کئی ٹول دا ہغا نقل کئی یا دا ہغا پرنگ دا لوبے ہسا کئی. مونگ دا ہغا سیالے کتلی دی ما تے زدکڑی کڑی. زما زامن ہم دا ہغا دا لوبے نا زدکڑی کئی بلکہ زمونگ ٹول کورنے دا لوبا
کئی.
د لیاری د سکوهنی سیالی ول راغله ولس کلن پختون ځوان حنیف الله وای چې محمد علی پټول نړی کې د سکوهنی په میدان بادشاهی کړي او د هغه په مرګ نه یوازې دوی بلکې د نړی ټول لوبغاړي خفه دي.
موږ اوریدل یو هر سوشل مونږ دا او ډېر ښه بوکسر او ګول چمپیون او مخامخ یو تن مقابله نشي کولای سره اډ چیلنجونه ورکړي کسان دا او کړي ناک اوټ کړي ورا دنیا را پاره یو غټ دغه کنه شخصیت
د کراچۍ په لیاري سیمه کې د محمد علي د مرګ خبر خپرېدو وروسته زیاتره مرکزونو کې روانې لوبې ودرولې شوې او د هغه لپاره په هر مرکز کې دعاګانې هم وغوښتې شوې. دې سره سره د ګل په ورځ د هغه د مرګ د درېیمې ورځې د دعاګانو لپاره هم په بېلابېلو ځایونو کې د دستورو تابع شوې ده. محمد عمران، مشال رېډیو، کراچۍ.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شبوت راغلي او د انیسې اجمل لا د خبرونو لنډي سورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې حکومت په نسی شپېتو تنظیمونو د روشي په میاشت او د لوی اختر په موقع صدقه خیرات د سارو سرمنو پر غونډولو بندیز لګولې دي. نوموړي زیاته کړه چې د مقصد له ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړي دي. په دغه موقع د عوامي نیشنل ګوند غړي حسین شاه یوسفی ویل ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاک سیمه ګرځول یو تاریخي لوسنامه ده او د حکومت وروستۍ پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې ده. ویلي دي چې کبلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. پرون په بنو پریس کلب کې په جوړ شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیرستان د ټول ځوانانو ټولنې غړو او ځینو نورو مشرانو ګډون کړی و. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. نن د سچل تاڼې او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپاره وو او په اصفهاني سړک کې په دکان ډزې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر ریډیو د خبریال او دغه د ترجمان وژل په سختو ټکو کې غندلې دي. د ارګلا خوانن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عامو کسانو حملې له ټولو اسلامي ارزښتونو نړیوالو قوانینو خلاف دي. د ترکی چارواکو نن ویلي دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پرېوتې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان د یې پلرونه استادان ناست وو. نن د اردن رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په سرخر امان کې د امنیتي ځواکونو په دفتر وسلوالو حمله کړې چې پکې د هیواد درې استخباراتي چارواکي او دوه نور امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. او عراقی چارواکی وایي فلوجا ښار ته نږدې حکومتي ځواکونو یو ډله ایز قبر موندلې دي چې پکې د 450 انسانانو د بدن پاتې شونې دي.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا، انیسی اجمل او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.